نبودم سوخت.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په ونسان کې د غرمې 12 بجې سپېده خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د سلواغي دلویش پاړسمه د فبروري 15مه. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو اراده لري. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسکر باسي. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم نن د کوربه جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي، او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 490 ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسکر باسي. ټرمپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي، او نه غواړي چې لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. ټرمپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. هغه وایي
In Afghanistan
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړې چې د سولې فراوانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلکو وژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي، یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر تر افغانستان مخکې له ترهګرۍ سره مبارزه یاد کړه، او ټینګار وکړ چې کتروستان هر ځای امریکایان وګوښي لمنځه په یوړل سي. د دې خبر جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدلای سي. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې وطن وسلوال طالبان وژل سوي دي. کندهار کې د ملي اردو د 215 قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال تیر شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي دي. نوموړی وایي چې د دې ترڅنګ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلو یو ډیپو هم په هوایي برید کې لمنځه وړل سوی دی. په همدې حال کې د افغانستان پوځ ویلي چې پرون د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل ماین چاودلې، چې له امله یې درې تنه وسلوال طالبان وژل سوي او یو بل ژوبل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د 19 کلونو د کم عمر ملي ټیم نن د کوربه جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د 2020 کال د 19 کلونو څخه د کم عمر ټیمونو د نړیوال جام د اووم مقام پر سر ده. افغانستان تر دې مخکې هم یو وار د دې نړیوال جام په اولنۍ لوبه کې کوربه جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه. افغانستان د جنوبي افریقا په کوربه توب په روان نړیوال جام کې که څه هم د ګروپي دور دوه لوبې ګټلې وې، خو نیمه پای لوبې ته د وتلو چانس یې ځکه له لاسه ورکړ چې په پاکستاني لوبه بایلو. د 2020 کال د 19 کلونو څخه کم عمره د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هند په نیمه پایلوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. سبا به بنگلاديش له نیوزیلند سره مخ کیږي، او ګټونکي به په فاینل کې له هند سره لوبه کوي. سموږه غلازه د ریډیو ری. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن شپه په کانګرس کې د خپل کلنۍ وینا له لارې د حکومت د لاسته راوړنو یادونه وکړه. ښاغلی ټرمپ وویل چې د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا سوي دي، غریبي له دې هېواده په ورټولولو ده، او هر څه ښه سوي دي.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been.
د ویزه خوشاله يم چې نن شپه تاسو ته راپور درکوم چې زموږ اقتصاد تر بل هر وخت په یو ډیر غوره حالت کې دی. زموږ پوز په بشپړه توګه راغول سوی. تاوان یې د نړۍ له بل هیڅ ځای سره نسی مقایسه کېدی، او ان نور ورته نږدې هم نه دي. زموږ سرحدونه خوندي دي، کورنۍ مو شیراز دي، ارزښتونه مو تجدید سوي، درناوی مو پر ځای دی. د دغو ټولو لپاره زه خپل خلکو او د کانګرس ټولو غړو ته وایم چې زموږ هیواد تر بل هر وخت ډیر غښتلی سوی. ډونالد ټرمپ په دې وینا کې د امریکا د تیرې ادارې په کمزوریو انتقاد وکړ. د غرض ټرمپ داس وخت د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا پیل کړې چې دی د استیزه او بخشی د استازي جرګې لخوا په څو مواردو تورن شوی او سې عملا د استیزه د محاکمې بهیر د سنا جرګې لخوا مخته وړل کېږي. او په چین کې د کورونا وایروس لامل د وژل شوو کسانو شمیر 390 تنه ته رسیدلې ده. په دې وایروس د اختصاصي خلکو شمیر هم تر پرونه څخه باندې 40,000 تنه شول شوی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون هر ورځ د کورونا وایروس د تلفاتو او په دې وایروس د اختصاصي کسانو شمیر خبروي او پاسنی ارقام پرون نا وخت خبر کړی دی. یوازې په هوبی کې چې د کورونا وایروس پیل شوی پرون 15 کسان مړ شوی چې دا په یوه ورځ کې د وایروس لامل د مړو ټول ولر رقم دی. د کورونا وایروس نږدې ټول اخته کسان او تلفات په چین کې دي. خو چې دا وایروس د نړۍ نورو هیوادونو ته هم انتقال او رستربلې په ډیریږي، په وایروس اخته کسانو قضیه په نورو هیوادونو کې هم ثبتېږي. نن چې شنبه جاپان ته په لار د یوې کښتۍ له شاوخوا 3,000 مسافرو لشته لږه په لسو کسانو کې د کورونا وایروس تایید شوی دی. د کورونا وایروس په خاطر د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او چین او نورو هیوادونو هڅه کوي چې د دې ویروس د زیات پراخېدو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دي. د امریکا ولسمشر وی د افغانستان د رواني جګړې د ختمولو اراده لري.
په افغانستان کې زموږ د عسکرو اراده د دې زمينه برابر کړي چې د سولې پر روانو خبرو کې خبر مختګ وکړو.
دا هم ورې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شاوخوا 300,000 جنجالي رایو په اړه خپل ورستي پریکړه څو شپې مخکې اعلان کړه. یو افغان کډواله نادیا ندیم د پاریس سنت جرمن د فوټبال ټیم ځلاندا لوبغاړي ګڼل شوی ده. د خبرونې په دویم نیمایي کې د نور مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اوریدلی شئ. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ دا خبرې کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې چې جزئیات له سپیو لاستانیک زین اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ټرمپ دغه خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East, in Afghanistan.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو اراده د دې زمينه برابر کړې چې د سولې پر روانو خبرو کې خبر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نورو ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه لدی زیات خبري ونه کړې او همي د سولې د پروسې د پرمختګ جزئیات ونه ویل. کانګرس د وینا پر مهال د امریکایي عسکرو کورنۍ هم مستهل شوې. ترامپ د تاونزن ویلیامسن په نوم د یو امریکایي افسر میرمن ایمی ویلیامسن هغه وخت د دې وینا پر مهال متعجبه کړ چې تاونزن د افغانستان له ماموریت تر و میاشتو وروسته امریکا ته ستون شوی او راسن د ترامپ کلنۍ وینا ته وربلل شوی وو. تاونزن و میاشتې خپل میرمن او دوه بچیان نه ولیدلي. امریکا له څه باندې 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده. متحده ایالاتونو د 2001 کال په وروستیو کې د القاعده ډلې د ځپلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو په هدف د نړیوال ائتلاف مشرۍ په افغانستان بریدونه وکړل او مرسته وکړه چې موقت حکومت رامینځته او ملاتړ وکړي. امریکا او نړیواله ټولنه عملا تر 2014 کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بوخته وه او تر هغه وروسته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ، روزنې او مشورې ماموریت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان تر یادولو مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په هوډ ټینګار وکړ او وی ویل چې که ترهګر هر چیرته د امریکا ادبا ګواښي، امریکا به له منځه یوسي. ترامپ د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی یادونه وکړه. هغه ویل سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان و، په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلې مسؤول و او امریکا له منځه ویوړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خدمېدو په اړه هم ولسمشر ډونالډ ترامپ یادونه وکړه. هغه ویل امریکایي ځواکونو د انسانانو د وینو تګی د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او د هغه خلافت یې ورټول کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ کلنۍ وینا شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. دا وینا تر ډیره د امریکا په کورنیو لاسته راوړنو، ښې اقتصادي وضعې، د نویو دندو په رامنځته کېدو، پوځي وړتیاو او په پای کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او یوه لنډه برخه د افغانستان په اړه متمرکزه وه.
و مردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل اسکر باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه چې اوس هم روانه ده پای ته ورسوي. ټرمپ تر افغانستان مخکې له ترهګرۍ سره مبارزه یاده کړه او ټینګار وکړ چې که ترورستان په هر ځای کې وي، امریکایان وګواښي، له منځه به یوړل سي. له کابله د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. قریشي صاحب، خبرونه تر شرغ لست، ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړه څومره عملیش کری په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو موضوع؟
زه فکر کوم د شغل ترامپ اوسنۍ څرګندونې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه باندې ډېر نوې ځکه په وار وار کله چې د سویلي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړل، هلته پر جګړې باندې تمرکز کړی و او له هغه وروسته د ځینو تحولاتو سره او په ځانګړې توګه د افغانستان د حالاتو په درک کولو سره د سولې بهیر ته مخه کړله. نو امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو ډول نه یو ډول تغییر ورکړي، ځکه دا هم د کانګرس غوښتنه ده، هم په ټوله کې د افغانستان د امریکا د ملت غوښتنه ده او په ټوله کې د سپینه ماڼۍ هم پر دې باندې ټینګار کوي.
نو قریشي صاحب، خو دغه جګړه که ختمیږي یا دغه امریکایي ځواکونه چې له افغانستان څخه د وتلو دپاره چمتو کېږي، خو دوی به هم د سولې د پروسې د لارې دا پروسه مخ ته وړل کېږي چې اوس دغه پروسه له یو ډول کړکیچ سره مخامخ ده، فکر نه کوي چې بیا هم ځینې خنډونه شته؟
له افغانستان څخه دا ځل غیر مسؤولانه نه وځي لکه په 1990 کې چې یو تېروتنه کړې وه، هغه نه تکراروي. افغانستان څخه وځي دغه وروسته پروسه چې له طالبانو سره پرې خبرې کړي دي، دوی به یوې هوکړې ته رسېږي، له طالبانو سره د سولې تړون کېږي. بلکره د افغانستان د حکومت او ملت سره خبرو فرج کې یو تړون کېږي. بلکره بیا دوی پریکړه کوي چې په څه ډول باندې څومره ځواکونه باسي او دلته که څومره ځواکونه پاتېږي د کوم سند له مخې او په کوم ډول به پاتېږي. یعنی داسې نه کوي چې دوی به سر له سبا څخه دوی خپل ځواکونه باسي او په افغانستان کې به بالاخره دغه روان کړکې چاولانجه به سرنوشته پرېږدي.
بلې، قریشي صاحب، ټرمپ دې هم مشهور دی چې وخت نا وخت فکر اوړي او بیلابیلې پریکړې کوي چې یوه د بل پر ضد وي. مخکې پاکستان د ترورستانو د خوندي ځالې په توګه غندلی وو، بیا وروسته یې پاکستان د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې ستایلی وو. اوس که افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي او هڅه کېږي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، سیمه ییز ضمانتونه څومره ممکن دي چې افغانستان یې ترلاسه کړي د امریکا په مرسته؟
تاسو ګورئ ډونالډ ترامپ کله یې خوا ته ځینې وخت ډېر توند څرګندونې کوي او په ځینو مسایلو کې ټویټونه او دغه څرګندونې تاثیر لري، خو په نورو برخو کې تاسو ویلئ چې دی ډېر په تدبیر مختدی د پاکستان په مسله کې هم د ډېر تاریخ له پاکستان سره سم کړی دي او په خواني پروګرامونو یې ورته پیل کړی دي. تاسو د ایران سره اوسنۍ تعاملات او کرکچن حالات د په وادي حالات تراوسی او د افغانستان په اړه باندې هم ورته یو فکر لري چې دوی دلته د سولې او تړونو کې مسولانه وځي. خو موږ امیدواري ده چې د هم د امریکایانو او طالبانو د خبرو په ترڅ کې او هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې امریکا او نړیوال افغانانو ته پر نور سہولتونه سربیره د سیمه د هیوادونو یو منظم داسې میکانیزمي تضمین کړی چې افغانستان په اینده کې د سیمه له هیوادونو په ځانګړي توګه د ایران او پاکستان څخه ویره احساس نکړي او د هغوی دغه روانه نیابتي جګړه یا د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی یا د دوی ترمنځ لانجه په افغانستان کې نورونه دغه افغانستان پرې ګواښ احساس نکړي.
ډیر مننه. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس ساقه محمد قریشی و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستۍ کلنۍ وینا په اړه څرګندونې کولې. ډونالد ټرمپ ټینګار کړی چې له افغانستان څخه خپل اسکر باسي، هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوسم له رحمت الله افغان نه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې اچونې خونوای په تورخم بندر کې د پاکستاني لاروي ته د روډ پاس د نه درلودلو له امله افغانستان ته د داخله دوه اجازه نه ورکول کیږي. د دغه خونه ویان جناقه نوید نن ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت چمتو دی چې دوی ته روډ پاسونه ورکړي او پاکستانی لاری باید حتما روډ پاس له ځان سره ولري.
چونونه از ما روډ پاس میخوان او د افغانستان تصمیم درسته که باید درشان روډ پاس بده، یعنی اجازه عبور از سرحد توسط لاری ها که عبور روډ پاس میکنن حتما از افغانستان روډ پاس میگیرن و روډ پاس شان رجیدن مشکل حل
بشه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغان حکومت له تیرو دوه ورځو د پریکړه کړې. د دغه وزارت وایي سمیر رسانن ازادي رادیو ته ویل له پاکستانی لوري سره په خبرو بوختي چې پاکستانی موټر چلوونکي افغانستان ته د داخلي دوه روډ پاسونه ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي د اختام له افغان لاروی د پاکستان روډ پاس د غوښتنې په بدل کې کړی ک پاکستانی لاری روډ پاس ترلاسه کړي افغانستان ته د داخلي دوه اجازه به ورکړي. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ صنایعو خنوای چې لبی بی خودیجی مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د قرض لومړنی پړاو پیل سو. د دغه خونی د اماډیکو مسول کوثر رحیمینن ازادي رادیو ته ول چې اړمنو خزو ته به په ځانګړو شرایطو قرضونه ورکول کیږي. اغلی رحیمی زیاتوی چې د غلړی به همداسې دوام وکړي او د قرضونو د ورکړې هدف کاریګرو خزو ته د منابعو او د دوی د تولید کډیو توکو بازار موندنې په برخه کې مرسته کول دي. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو لمخې د محل د غخونی شاوخوا 1500 خزو د کار د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثر په وړاندې د افغان یو بای یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو سترلینګ په نه نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه درس پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زر او نوي افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه یو نوي افغانۍ.
اوسم یو نړیواله مسله تعقیبوو. په چین کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 1500 کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي. اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، لومړی خو دا وایس چې په چین کې په کورونا ناروغۍ څومره کسان اخته شوي او وروستی ارقام څه وایي چې څومره ورڅخه مړه شوي دي؟
صالح صاحب مننه. د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په عین حال کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو لپاره تابعیت زیاته شوې ده. د چین د روغتیا ملي کمیسیون پرون وویل چې تر اوسه نږدې 1500 تنه په دې ویروسو مړه شوي دي او څلرویشت زره درې سوه څلرویشت تنه پرې اخته شوي دي. پنځه شپېته کسان چې تازه مړه شوي ټول د هوی ولایت دي چې د دسمبر په میاشت کې د هغه له مرکز څخه دا ناروغي نورو سیمو ته خپره شوه.
بله څاروان صاحب، له چین نه د باندې هم دغه ناروغي خپره شوې ده؟
بله، له چین د باندې په نورو سیمو کې هم دا ناروغي په نورو غنو هیوادونو کې دا ناروغي خپره شوې ده او غنو هیوادونو ویلي دي چې لومړني کیسونه یا لومړني قضیه ثبت کړي دي. په څلور وشتو هیوادونو کې یو سلو پنځه اویا تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دغو یو سلو پنځه اویا تنو په منځ کې داسې کسان هم صالح صاحب شامل دي چې په وروستیو کې چین ته نه دي تللي، یعنی اصلا چین یې لیدلی نه دی، داسې کسان هم شته. خو دا د دې لپاره چې تاسو ته معلومه ده چې دا ناروغي ساري ده، له یوه انسانه بل ته سرایت کوي، هغه یو نفر کافي ده چې له چین څخه په دې ناروغۍ اخته و ورغلی وي، هغه دا مرض نورو ته انتقال کړی دی. له همدې کبله امریکا، روسیه او شمیر نورو هیوادونو چین ته پر سفر بندیز لګولی او له چین سره د هوایی شرکتونو الوتنې منع کړي دي. یعنې نه له چین څخه الوتکه پرېږدي چې دغو هیوادونو ته ورشي او نه خپلې الوتکې ته اجازه ورکوي چې چین ته لاړه شي. په پیکن کې د روسیې سفارت نن وویل چې د چین له هوبی ایالت څخه یو سلو اته ویشت تنه روسان خپل هیواد ته بیولي دي.
په چین کې د دې ناروغۍ په وړاندې څه تدابیر سنجول شوي دي؟
میلیونونو چینایانو ته ویل شوي چې له خپلو کورونو څخه راونوزي. البته د دغو میلیونونو کسانو اکثریت د هوبی ایالت اوسیدونکي دي. د ولایت د 560 میلیونو ترمنځ نفوس لري. د هوبی د مرکز په شمول په یو شمېر ښارونو کې دوکانونه، دفترونه، عامه ترانسپورټونه او هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ دی. نو همدغه تدابیر دي او په ښارونو کې دواوې پاشل کېږي، اکثر خلکو ماسکونه استعمالوي چې مرض په مرض باندې اخته نشي.
ورم ورځ له چین څخه د باندې په فلیپین کې یو کس په کورونا وایرس مړ شو او ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو د ثبت خبره کړې ده. دغه ناروغي اوس دقیقا په څو هیوادو کې خپره شوې.
دا موضوع مخکې مې اشاره وکړه چې څلرشتو هیوادونو ته دا ناروغي خپره شوې ده او تر اوسه پورې یو سلو پنځه اویا تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي په مختلفو هیوادونو کې. خو دوی ویره لري چې مرض به نور هم زیات شي او نورې قضیې به هم ثبت شي.
له اسمت سروان څخه مو واوریدل چې په چین کې د کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د وروستیو ارقامو له مخې تر اوسه نږدې 1500 کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان مسایل تر اغورزو ورزو د انتخابات او موضوع ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شاوخوا 300 جنجالي رایو په اړه خپل پریکړه اعلان کړې ده. اکرام الله اکرام به نور جزئیات راکړي چې په مستقیم تماس کې را سره ده. اکرام صاحب
ډیر مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په خبری کانفرنس کې د هغه 300 رایو پاړه باندې پریکړه وکړه چې لوړاندې په جنجال موجود و. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواری وویل چې د دغه 300 رایو 10% محلونه د بیا څېړل کیږي که دغه 10% محلونو کوم معیارونه چې وته دوی ټاکلي دي چې دا باید بایومیټریک وي، دغه شان معتبر ریزلټ شیټ ولري او په ژورنال کې ثبت شوی وي. که چرته دغه معیارونه په سلو کې 15% دا پوره کی دغه رائے معتبر دي او که په سلو کې 15% دغه معیارونه پوره نشي نو د دغه رائے د ابطال پریکړه شوی ده.
آرای خارج از وقت از مجموعه 1,212 آرای خارج از زمان به تفتیش ویژه در صورتی که از محلات تفتیش شده 1,103 محل 65% معیارهای فوق را تکمیل کرده باشند، یعنی معلومات بایومتریک، ژورنال و ریزلشیت معتبر روز انتخابات را داشته باشند، به تمام 1,212 رای و 7,354 محل اعتبار داده می شود.
صالح صاحب په دغه 300 رایو کې ځینې چې دي هغه شکمنې دي، له وخت مخکې او له وخت وروسته استعمال شوي دي. ځینې چې دي بایومیټریکي معلومات نه لري. لدین وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه رای معتبر شمیرلې وي خو جنجال په موجود و. په ځانګړي ډول د دریو انتخابات مخکښو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د شکایتونو کمیسیون ویل چې د دوی کار نن بالاخره پای ته ورسید. ټول 2215 شکایتونه چې د لودوی سره ثبت شوی دي تر رسیدنه وشو. په دې کې 1415 په لومړنۍ مرحله کې په ولایتونو کې ورته رسیدنه وشو، په دوهم ځل باندې 1200 د اسناف غوښتنې قضیه وي چې هغه په مرکز کې ورته رسیدنه وشو. لدین وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کار پیلېږي چې دوباره دغه څېړنه وکړي او دغه څېړنې په پایله کې وروستۍ پایلې اعلان کړي. دغه شان د شکایتونو کمیسون وویل چې په فاریاب کې سلور محلونه باطل شوی دي او دا د دوی وروستۍ پریکړه ده. د پنشیر ولایت د انتخاباتي کمیسون دوه تنه کارکونکي په نقدي جریمه باندې محکوم کړي دي چې دوی به نقدي جریمه ورکړي. ځینې نور مسایل هم وو چې د ورځې په جریان کې بلاوې
سرشه. ډیره مننه لایکرام. لایکرام څخه مو د افغانستان د انتخاباتو د موضوع په اړه راپور ورید. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شاوخوا درې لکه جنجالي رای په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. اوسم رحمت الله په د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د ویسا رسپانې په سر مقاله کې راغلي وروسته له هغې په افغانستان کې د سولې پر مسلې خبرې ګرمې سوې چې ولسمشر په داوس کې په افغان سیاستوالو نیوکه وکړه چې د سولې لپاره طرح نه لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي برعکس سیاستوال بیا وایي حکومت ځکه د سولې اراده نه لري چې اوربان په بین الافغاني مذاکراتو کې د شرط په توګه وړاندې کوي او د سولې په پلاوي کې داسې کسان ګماري چې له طالبانو سره ستونزې لري. د سر مقاله لیکونکي پان اوسنۍ سیاسي وضع تر ډېره حده د کمونیستي رژیم وروستیو وختونو سره ورته ده. هغه مهال هم همدغسې ستونزې وې. د لیکوال د معلوماتو له مخې هغه وخت د کابل رژیم جلا او افغان مجاهدینو جلا د سولې طرحې درلودې چې تر ډېره په دواړو طرحو نړیوالې ټولنې او زیاتره افغانانو توافق درلود چې یوه یې هم د سولې لپاره د لویې جرګې رابلل وو. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي افغانستان باید واحده طرحه او غږ ولري. په سر مقاله کې ویل سوي چې د سولې لپاره افغان سیاستوال او حکومت جلا جلا طرحې لري. حکومت د هڅه وکړي چې ټولې طرحې سره همغږي او یو واحد طرحه ورنه جوړه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې افغان سیاستوال که په حکومت کې دننه او بهر دي باید د سولې په اړه د نظر اختلافات یوې خواته کړي او په ګډه له یوې واحدې طرحې سره له طالبانو سره د خبرو میز ته کښېني او له جمهوریت نه ننګه وکړي. د دنیا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د سولې د بهیر په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ ستونزې شته. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ څو اونۍ وړاندې د سولې د هوکړې لیک ماتن ورستای سو، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې د واشنگټن او کابل ترمنځ د اختلافونو له امله تر اوسه لاسلیک سوی نه دی. په سر مقاله کې د طالبانو له قوله ویل سوي چې هوکړه ځکه نه ده لاسلیک سوې چې په دې اړه د امریکا سیاست متزلزل او لامل یې هم د کابل او واشنگټن ترمنځ اختلافونه دي. په همدې سر مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله ویل سوي موږ له طالبانو سره هم په خوا هوکړې ته نږدې سوي وو، خو طالبانو د تاوتریخوالي د کموالي اراده او ظرفیت ښکاره نه کړ. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی ښایي امریکا د قطر د مذاکرو پر پلان له سره کتنه وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو خبرې مړاوي او ښایي په ټپه ودرېږي او امریکا اوس په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو پر بدیل فکر کوي. د لیکوال په باور د دې لپاره ښایي امریکا په طالبانو او د هغوی په ملاتړو فشار زیات کړي او اوس امریکا لکه د افغان سیاستوالو په څیر له پاکستانه اندېښنه لري. د هیواد په سر مقاله کې راغلي امریکا اوس د افغانانو په نظر دی چې وایي پاکستان د طالبانو د جنګي ماشین لپاره را امکانات برابروي.
یوه افغانه کډواله نادیا ندیم د پاریس سنت جرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړې ده. نوموړي په ډنمارک کې اوسي او غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر سي او د بي سرحده ډاکټرانو ادارې سره کار وکړي. نور لملالي بشیر څخه.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سنت جرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل شوه چېرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د وی افغان کډوالی په توګه د دې کیسه د بریاي او بیلګه ګڼل کیږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږیدلې و. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړی لوبغاړی ده چې په بهر کې زیږیدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال وو او خپل لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی و، خو نادیا او د دې خویندو تر ډیره دا لوبه ونه کړای سوای ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه، طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری و. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځینه غړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځایه ډنمارک ته ورسېدې او همالته یې پناه واخیسته. د نادیا ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې د کډوالو په یوه کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید، ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیا ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډیره منندوی ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغي نه وه، بلکې دې د خپل هدف لپاره ډیر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لوی بیلګه دا پخپله ده.
له دې سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان خپل عسكر باسي. ټرمپ د خبر نن سهار کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختم کړي او نه غواړي لکونه کسان ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي. ټرمپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان وژل شوی دی. د کندهار د ملي اردو د 215م اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي رادیو ته ویل چې دغه وسلوال 13 شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. نو موري وای د دې ترڅنګ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلو یو ډیپو هم په هوایي برید کې لمنځه وړل شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم نن د کوربه جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د 2000 کال د 19 کلونو څخه د کم عمره ټیمونو د نړیوال جام د اووم مقام پر سر ده. افغانستان تر دې مخکې هم یو وار د دې نړیوال جام په اولنۍ لوبه کې کوربه جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سهار په کانګرس کې د خپل کلنۍ وینا له لارې د حکومت لاسترړونو یادونه وکړه. ښاغلی ټرمپ ویل چې د تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده په ورټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. او په چین کې د کورونا وایرس لامل د وژل شوو کسانو شمیر 490 تر رسیدلی دی. په دې وژن کې وایرس د اخته کسانو شمیر هم تر پرونه څخه باندې 40,000 تنه شول شوی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون هر ورځ د کورونا وایرس د تلفاتو او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر خبروي او په سنۍ ارقام یې پرونه وخت خبره کړې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اوریدل او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستل سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې د غرزه تیر خبرونه په سبتي بڼه واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ ادرس دی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان او نیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د سیګار اداره وایي په افغانستان کې د نشي مواد